په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله چې بیلابیل راپورونه پکې راغونډ شوی دی، نن پنځشنبه ده، د سلواغي دلوي 19 د فبروري میاشتې 8. خبری مجله په خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو پرانیستي لیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقوقو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویل دي چې د دې غونډې په باسونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. په دې لیک کې ویل شوی چې د دوحې د غونډې په څیر په نړیوالو غونډو کې د ښځو د پام وړ حضور لپامه غورځول شوی. ټاکل شوی پر افغانستان د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په قطر کې وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی په هرات کې لوروستي زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشري چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 144 میلیونه او 15,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی چې هغه د دوی د کورونو، کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکانونو د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2000 څخه زیات کسان مړه شول، 3000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 48,000 نور کورونه لږ او ډیر زیانمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزه تړانګه کې رفح ښار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تب د اصل کې د چټاکل سوي نن پنځشنبه له حماس توندلاري ډلې سره د اوربان د پرټینګشت د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پایل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیلي ځواکونو لخوا پر رفح ښار د پوځي عملیاتو پر متمرکز کولو اندېښنه ښوولې وه. که څه هم د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن پرون ویلي و چې لا هم پر یوه موافقه د صلح کېدو فضا ویني، خو د اسرائیل لخوا د حماس ډلې د اوربند وروستي پیشنهاد ته د رد ځواب په ویلو سره صدر اعظم بنیامین نتنیاهو رفح ښار ته د ننوتلو لپاره چمتووالی وښود. د اردن شاهی مانی وایي چې د هغې هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایدن سره په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي. د اردن د شاهی مانی په اعلامیه کې له ولسمشر بایدن سره د ملک عبدالله د کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې لخوا د 1200 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له ډلې 11 الوتکې نسکوري کړي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو اعلان وکړ چې دغه الوتکې نن سهار په څلورو سیمو میکولایف، اودیسا، وینیتسیا او دنیپرو پتروفسکی نسکوري کړي دي. محلي چارواکو دغه راز ویلي چې د الوتکې نسکورېدل د ځینو بنسټونو د خرابېدو سبب سوي دي. د وینیتسیا یوه چارواکي سرګي بوزوف ویلي چې د یوې روسي بی پیلوټ الوتکې ټوټې په یوه اساسي بنسټ کې د اور لګېدو سبب سوي چې وروسته اور مهار سو. د اودیسا والي اولکې پر بیا په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین د جنوب په دې بندري ښار کې د حملو له کبله یوه نیمکاره لوړ منزله ودانۍ تر ډیره زیانمنه سوې خو ځاني تلفات نه لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافایل گروسی د اوکراین په زاپوریژیا کې د اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې چې روسي ځواکونه اشغال کړي د ډزو کمیدو هرکلی وکړ. د رویټرز خبری اژانس ته خبر لمخه رافایل گروسی په ورستوي کې هغه څنګه وکتل چې معلومه سي آیا د دغو اټومي تاسیساتو د سړولو لپاره کافي اوبسته کنه. په هغه ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پر خپل ویب سایټ خبره کړې، شغلی گروسی د زاپوریژا اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې د دزو کمیدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې تیر کال د نووا کاخوبکا د اوبو برېښنا د تاسیساتو له تخریب وروسته د اوبو د سرچینو ارزونه ډیره مهمه ده. دغو تاسیساتو د زاپوریژا اټومي تاسیساتو لپاره اوبه برابرولې. د امریکا د فضائي څېړنو اداره ناسا وایي چې تر ټولو عصري مصنوعي اقلیمي سپوږمکۍ فضا ته وتوغوله. د ناسا په وینا دغه مصنوعي سپوږمکۍ نن د مځکې مدار ته واستول سوه چې د نړۍ د سمندرونو او چاپیریال هغه وضعیت مطالعه کړي چې مخکې هیڅکله نه و سوی. نن سهار سپیس ایکس د 948 میلیون ډالرو په ارزښت ماموریت کې د سولې یا پیس په نوم سپوږمکۍ فضا ته ولیږله. دغه سپوږمکۍ به تر 600 کیلومتره لوړې ارتفاع څخه لږ تر لږه 3 کاله د مځکې د سمندرونو او فضا مطالعه کوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د دې پروژې د یوه ساینس پوه جرمی ویرډل له قوله ویلي چې دا مطالعات به له ساینس پوهانو سره د طوفانونو او د هوا د نورو سختو بدلونونو وړاندوینې ته وده ورکړي. خبرونه مول ازادي رادیو نه وردل په افغانستان کې د ماښام 6:06 کیدونکې دي. د امریکا ولسمشر وایي په متحده ایالاتو کې د افغانستان بانک کنګل سوي شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. پر دې مسله راپور خپرو. د بشري حقونو څو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې په غونډه کې باید د افغان ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړل سي. په پاکستان کې د عمومي ټاکنو موضوع هم څېړو چې په میلیونونو کسانو د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره رای ورکړي. په نورستان کې د څه باندې 200 ښوونځیو له جملې شپېته معیاري ودانۍ نه لري.
شین اسمان لاندې مونږ درس وایو. باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
دا خبری مجله نیم ساعت دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان بانک کنګل سوي شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. سپینې ماڼۍ په ویلامه کې چې تېره شپه خبره سوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله د رامنځته سوي ګواښ له کبله د ده د 2022 کال اجرایه فرمان به 6 کاله هم د اجرا وړ وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان بانک څه باندې 9.5 میلیارده ډالره شتمني کنګل سوه چې له دې جملې 1.5 میلیارده یې په امریکا او پاتې په اروپا کې کنګل سوې. دا هم تفصیل.
د افغانستان بانک 9.5 میلیارده شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو له لوري کنګل شوې همداسې کنګل پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه 13 ورځ خپل ورکړل شوی فرمان تمدید کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې چې 13 شپه خپره شوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 کال فرمان په 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. په اعلامیه کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي په افغانستان کې لوی بشري بحران او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په کتو دا اضطراري حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11 نیټه د 4:04 اجرایي فرمان کې درج شوی د 2024 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 کال د فبروري په 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړ چې د شتمنۍ کنګل کېدلې هم یوه برخه ده. خو بایدن ویلي د افغانستان د ځانګړو شتمنیو ساتل د دغو اضطراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دي. د امریکا مالي تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سپتمبر د 11 د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل اړخونه د افغانستان بانک په دغو شتمنیو حقوقي دعوی لري او یې د دغه دعوی لپاره چمتووالی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یوې محکمې د تیر کال په لومړیو کې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11 د بریدونو قربانیان د افغانستان له مرکزي بانک څخه د 3.5 میلیارده ډالرو د شتمنیو د ترلاسه کولو حق نه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان بانک 9.5 میلیارده شتمنۍ له دې امله کنګل کړه چې د طالبانو لاسونو ته ورنشي. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارده ډالره کیږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې بیلابیل طالب چارواکو په وار وار د دغو شتمنیو د ازادۍ د غوښتنه کړې. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات باید د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاده کړي.
ازادي رادیو ته ورجست د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو بنسټونو یو ډلې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې ټینګار کړی چې د دوه په غونډې کې باید د افغان شوزو حقوقو ته لومړیتوب ورکول سي. دا غونډه روانه میلادي میاشت په دوحه کې جوړیږي. سنا کړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو پرانیستي لیک کې ټینګار کړی چې د دوه په غونډه کې باید د افغان ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر دغو بنسټونو لخوا په ایکس شبکه خپره شوې د ښځو په شتون په ټینګار سره راغلي. په نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو او د دوی منی لرونکي حضور له پامه غورځول شوی دی. په دغه لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او اتو نورو نړیوالو سازمانونو د ښځو پر کار زده کړو په عامه ژوند کې د هغوی پر مشارکت او د جامو اغوستلو محدودیتونو ته په اشارې سره ویل شوي چې د دوه غونډه د ملګرو ملتونو لپاره یو مهم فرصت برابروي چې بیا پر دې موضوع ټینګار وکړي چې د افغان ښځو د حقونو په موضوع مذاکراتو لپاره ځای نشته. په دې لیک کې له انټونیو ګوتریش څخه غوښتل شوي چې په دې غونډه کې یو ځل بیا په څرګند ډول غوښتنه وکړي چې ټول هغه بندیزونه چې د افغان ښځو حقونه نقضوي ژر تر ژره لرې شي، د بشري حقونو د ښځینه مدافعینو او د ښځو په نښه کول ودرول شي، او هغه کسان چې د ښځو د حقونو د دفاع په تور نیول شوي دي سمدستي خوشي شي او د ښځو د ملاتړ ودې لپاره بشپړ تضمین وشي. دغو سازمانونو غوښتنه کړې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی او ځانګړی استازی چې په دې غونډه کې به وټاکل شي باید د بشري او ښځو د حقونو په برخه کې قوي سابقه ولري او د افغان ښځو له استازو سره معنی لرونکی تعامل ولري. تر دې مخکې د بشري حقونو د څارېدارۍ د ښځو د څانګې مرستیالې دربار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې غونډه کې د افغان ښځو د پراخ نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې په دوحه کې د افغان ښځو لپاره شپږ چوکۍ ځانګړې شوي دي، خو څرګنده نه ده چې دا ښځې به څوک ټاکي. د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینلیوغلو تر دې مخکې ویلي وه چې ملګري ملتونه هیله لري چې طالبان به له ولوړ پوړي پلاوي سره په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې د دوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب جوړه شي او پکې د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. هغه څه چې طالباني مخالف دي، دا د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دویمه غونډه ده چې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړیږي. د دغه سازمان لومړۍ غونډه د شاوخوا 15 هیوادونو د ځانګړو استازو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د 2023 کال د مې په لومړۍ او دوهمه نیټه د طالبانو د استازو له حضور پرته د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه چې افغان میرمنو ته د نه بلنې له امله پراخونی وسره مخ شوه. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو مدافعین د دوحې له غونډې څخه مشخصې غوښتنې لري. د تخار ولایت اوسیدونکې یوې میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې له ناستې څخه د خپلو غوښتنو په اړه داسې وویل:
لومړی دا چې باید بشري حقونه او د ښځو حقونه د خبرو اترو مرکزي ټکی وي، خو د بشري حقونو او د ښځو حقونو په مسلو کې باید کومه معامله ونه شي. دویم، هغه ښځې چې په دې غونډه کې ګډون کوي باید د افغانستان ټول حقیقتونه بیان کړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال ازادي راډیو ته وویل:
هغه کسان چې د دوحې په ناسته کې ګډون او خبرې کوي باید په مشخص ډول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل او د هغوی پر کار او مسلک د بندیزونو لرې کولو موضوعات جدي ونیسي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینلیوغلو سره په کتنه کې د دوحې د غونډې د بریا هیله څرګنده کړه. د یادونې وړ ده چې طالبانو له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو په اړه د نړیوالو سازمانونو غوښتنې نه دي منلې او تل یې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
شپږ بجې او 15 دقیقې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له افغانستان سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه راپورونه رد کړل. شغلی واحدی تر دې مخکې ویلي و چې له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد پر پوله د سرحدونو د تړلو طرحه عملي کیږي. کارپوهان سوی په دې راپور کې اوري:
د ایران د کورنیو چارو وزیر افغانستان سره د خپلو پولو د تړل کېدو د ارزولو موضوع ته په اشاره سره ټینګار وکړ او ویل چې دا موضوع د تعقیب په حال کې ده. خو احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ د دولت پلاوی په غونډه کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال له افغانستان سره پر پوله د دیوال د جوړولو په اړه راپورونه رد کړل. وحیدی په یو ویډیو کې چې د ایران ایرنا خبری اژانس پر خپله ایکس پاڼه خبره کړې، د افغانستان او ایران ترمنځ د پولې د دیوال د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موضوع د دیوال اړوند نه ده، د پولی د بندولو پاړه ده. د دې لپاره موږ پلان لرو او هغه به تعقیب شي.
نو موري افغانستان سره د پولی د تړلو د پلان په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو مخکې ویلي و چې د دغه هیواد او افغانستان پر پوله د سرحدونو بندولو طرحه عملی کیږي او هغه سرحدي سیمې چې تشې سره مخ دي او ناوړه ګټه ځینې پورته کیږي مقتدی پولی د تړل کېدو په برخه کې لومړی توب لري. خو هغه په ډاګه ونه ویل چې د دوی د دې کار موخه څه ده او ولې غواړي له افغانستان سره د پولې د تړلو طرحه تعقیب کړي. په ورته وخت کې کارپوهان او په ایران کې پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي چې د ایرانی چارواکو له دې کار څخه موخه د ایران د امنیت تامین او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د ګواښونو مخنیوی دی. په ایران کې پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز مارج په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ایران چارواکو دا پریکړه چې غواړي دغه کرخه یا سرحدونه د درې وړو هیوادو په منځ کې د پاکستان، افغانستان او ایران دا یو کنټرول لاندې ونیسي، په دا ډول چې کیسه د ازغان تار نسبی کې کمرې نسبی کې خپلې تڼې زیاتوي، اما دا یو د دې لپاره چې خپل کورنۍ امنیت تورستانو د تهدید له وجې نه وساتي، د قاچاق مخدره توکو مخه ونیسي، د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ هم کنټرول لاندې ونیسي. د لپاره یو پریکړه کړې ده. ما وایي چې زه دلته دیوار نه جوړوم.
د نړیوالو چارو کارپو طارق فرهادی وایي د ترهګرو ګواښونه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې له لارې د ترهګرو ډلو بریدونه د ایران اندېښنه ده.
در حقیقت تر حمله به زیاره
په حقیقت کې د شاچراغ پر مزار برید او په کرمان کې ورستی برید سره چې پکې ګڼ کسان ووژل شول، ایران امنیتي ستونزه لري، ځکه چې افغانستان کې د نننه تروریستيان اثر شته چې د ایران دښمنان دي او د هغه ډلو تر ولکې لاندې دي چې په افغانستان کې نفوذ لري او پر ایران د بریدونو په موخه له پولي اوړي
از مرز سفر میکنن.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان هم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د ایران له اسنا خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د نن هر ډول بدلون د ایران پر امنیت اغیز کولای شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران د کورنیو چارو د وزیر څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي مرګونی بریدونه غندلی دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې وسوي چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ او پیښو خلک بیرولي وو. په دغه هیواد کې د ټاکنو پر مهال انټرنیټي او ټلیفوني خدمات بند و. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او ایران سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي را سره دی. اعظمي صاحب، ټاکنې نن څنګه ترسره شوې؟
بلې، عمومي ټاکنې نن سهار 8 بجې پیل شوې او د مازدیګر تر 5 بجو پورې دوام وکړ او دا وخت د رایو شمیرلو بهیر روان دی.
اعظمي صاحب، په پاکستان کې دا ټاکنې داسې وخت وسوې چې د ناامنیو په اړه په بېلابېلو ایالتونو کې اندېښنې وې. پر ټاکنو د دغو ناامنیو سیوری غوړېدلی و.
د پاکستان په بیرابیلو سیمو کې د پخوا په څیر هغه سی ګڼه ګڼه نه ولکه مخکې چې به انتخابات سی ول او خلک براوتلی ول رای به کارولي. د بیرابیلو سیمې داسې وی چې د انتخاباتو یو ورځ مخکې هم 14 پکې وسوي، لکه د بلوچستان قلعه سیفلا او پشنزلی چې شاوخوا 10 کسان پکې وژل سول او ګڼ شمیر نور ژوبل سول. نو دا سیوري غوړېدلې وو. کڅه هم په دغه سیمو کې د انتخاباتو بهیر کم رنګي وو، بلکې په نور سیمو کې هم د پخوا په څیر خلکو رائے ونه وکاروله، یعنی نامنی یو ډول اغیز باندې کړی وو، ځکه چې د رائے ورکوونکو ټول شمیره 128 میلیونه وڅ باندې، خو فکر نه کوم چې 50% د هم رائے وکاروي یا بیکاروي، خو دا به ورستم بیا معلومه سي.
دا وجه څه خلک له امنیتی ملحوظاتو اندیشنې درلودې کنه دوی د خوښي وړ کاندیدان غوښتل چې په دغه ټاکونو کې وي چې هغه مخه نیول سوی و.
یو خو نامنی و چې په ځینو سیمو کې سره پورته کړی و. بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې کله لندن راغلی نو دلته پر هغه باندې دا تور پوری سوچ ده د پاکستان له پاوت سره یو ډول جوړ جاړی کړی دی او د پاکستان پوز په دې کې سره ملګری دی چې د راتلونکو حکومت کې یو ډول مرسته ورسره وکي په انتخاباتو کې. او بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم یا د پاکستان تحریک انصاف رهبر عمران خان په زندان کې و. د هغه د ګوند یو شمیر مشران هم په زندان کې دي او د ځینو د نوماندی کاغذان رتسی ول نو خلګو دا ګڼل چې یو ډول توپیری چلن روان دي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان پوز او نگران حکومت د ټول تورن رد کړی ول او ویلی ول چې ټول انتخابات به په شفاف ډول کوي او د هیڅ پلوی بنه کوي. خو اوس هم چې کله د انتخابات بهیر روان دي نو داسې نشکاری چې یک یو ګوند به داسې واضح ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړي چې پر خپل سر حکومت جوړ کړي. کڅم د مسلم لیگ نن خبره کیږي چې نواز شریف مشر کوي.
بل د دغو انتخاباتو د شفافیت په اړه لپایله هم اندیښنې وي. داسې ویل کېدل چې کېدای شي پاوز په دې کې زیات رول ولري. خلک څه وایي؟ څارونکي څه وایي؟
په عامه توګه په پاکستان کې همدغه یو تصور دی چې هلته چې کله هم انتخابات کیږي نو پر هغه باندې د پاکستان استیبلیشمنت چې هلته په اصطلاح بلل کیږي یا د پاکستان پوز یا استخباراتي ادارې چې هغوی ورباندې اثر انداز وي یعنی اغیز ورباندې کوي نو خلک دا ګڼي چې په هغه وطن کې یا په هغه هیواد کې هر څه انتخابات چې سوي دي په هغه کې شفافیت سل په سل کې نه وي. یعنی تر ډیره حد پورې پر هغه باندې اثر انداز کیږي. لکه په 2013 کال کې عام انتخابات سیول نو پر هغه باندې ډیر زیات تورونه دا لګېدل ول چې هغه وخت پوز د عمران خان ملاتړ کړی او د هغه د ګوند ټول نوماندان چې هغه درېدل او اکثریت یې راوستل ول او د دې حکومت په لاس ور کړی او اپوزیشن هم دا ویل او عام خلک هم دا فکر کاوه. خو دا ځل بیا کیسه بدله ده. دا ځل بیا عمران خان له پوز سره اړیکې شې نه دي او د هغه مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز چې نواز شریف یې مشر کوي خلک دا ګڼي یا هلته تحلیلونه داسې دي چې د پوز ملاتړ اوس د نواز شریف سره ورسره دي. خو نواز شریف ګوند او پوز په وار وار دا تورونه رد کړي دي ځکه چې کله ته د انتخاباتو بهیر روان وي نو هلته د ټولو ګوندونو استازي په انتخاباتي حوزه کې یا درای اچول په مرکز کې موجود وي او د هر چا شناخت کارت ګوري او د هغه نوم ګوري چې بیا رای واچوي. خو بیا هم خلک وایي چې ډیری لارې چارې ستا چې یو ډول د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي.
او د دغو ټاکنو لومړنۍ او نهایي نتیجه به کله اعلانیږي؟
دا او کله نا کله وخت ونیسی. ځینې خو داسې چې په ورځ دوی کې نتیجې راسي د بیلابیلو سیمو دا خو دا انتخاباتي کمیسیون بیا ځان سره کشیږدي. ځینې بیا داسې لري پرتې سیمې دي چې دا غوی نتیجې وخت نیسی ځکه چې موسم هم وسې ژمی دی چې دغه پرچی را رسیږي یا هلته چې دننه د مختلفو سیاسي ګوندونو استازي ناست هغه باید سلا ور باندې وکړي. دا غوی په حضور کې باید هغه د انتخاباتي کمیشن استازي لاسلیک د ټول سواخلي چې و دې پر دغه رای باندې متفق دي نو بیا انتخاباتي کمیسیون ته ولیږي. نو شاید د درو شپوسه یا د دوه درو شپوسه تریوي اونې پر وخت واخلي چې نهایی نتیجه انتخاباتي کمیسیون اعلان کړي. خو د نن ماشام راهیسی به دغه نتیجه اعلان سي پر مختلفو چینلونو باندې چې د هغه ته دوی غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه وایي. خو یو ډول به هغه عکس چې دی انزور چې دغه روشانه سي چې کوم یو مخته دی.
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه زمي چې د پاکستان د عمومي ټاکنو په اړه مو سره خبري وکړي.
هله کوم ژوند دی اوس
لا خبرونو ور اخوا
وزبا اجمل اندرا تو وای چې د نړۍ په ځینو موثبرو ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ستراتیژیست په نوم د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ د انسټیټیوټ انلاین خبرونه د چین او طالبانو د اړیکو په اړه ولیکنه خبره کړې او پکې د چین د ولسمشر لخوا په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت د سفیر پر منلو انتقاد کړي. لیکوال چې دا کاری د چین لخوا د افغانستان د مشروع حکومت په توګه د طالبانو په رسمیت پیژندل بللی وای د چین د اقدام چې پر بشري حقوقو او نړیواله خیر خیګنې د خپل منابع او خوندیتوب تلمړیتوب ورکړي په نړیوالو اړیکو کې اندېښمنونکي مثال لیک دی.
لیکنه کې وړاندې زیاته شوی د طالبانو سره د چین خپلتیا لدی سرچینه اخلي چې خپل پنګونې خوندې کړی او د یو کمربند ویلارې د ستري پروژې په شمول خپل سیمه ایزې ګټې له ترهګرۍ وساتي. واشنگتن اگزامینر رسپانې هم په همدې موضوع لیکنه کړې چې پکې د افغانستان په طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه تیلو، طبیعي ګازو او لیتیمو کې د چین په زیاتېدونکې لیوالتیا بحث شوی. په لیکنه کې همدارنګه د دې طبیعي سرچینو په ترلاسه کولو او په سیمه کې د خپل اغیز پراخولو کې د چین ستراتیژیکي ګټې هم په ګوته شوې. لیکوال په افغانستان کې د چین د زیاتېدونکې حضور او پر سیمه ییز ثبات او امنیت د اغیزو په اړه د امریکایي چارواکو په اندېښنو هم ټینګار کړی. په لیکنه کې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د پلټون کې جان سوب کو دی وی پلټنی حواله ورکړل شوی چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړي او پکې د طالبانو او چین ترمنځ په زیاتېدونکو اړیکو معلومات ورکړي. په دې معلوماتو کې په افغانستان کې د چین پنګونې ته د طالبانو د حکومت په لیوالتیا خبري شوی او د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی له قوله ویل شوی چین چې په ټوله نړۍ کې پنګونه کوي دلته افغانستان کې هم پنګونه وکړي. دا د طالب چارواکی په وینا افغانستان د میسو، لیتیمو او وسپنې په شمول هر هغه څه لري چې چین ورته اړتیا لري. لیکوال وایي چین له کلونو راهیسې په هغه هیوادونو کې چې بډایو طبیعي زیرمو ته یې د خپل ګڼ نفوس او پوځي پلانونو د تمویل لپاره اړتیا لري پانګونه کوي، خو د افغانستان د بیا رغول لپاره د امریکا د ځانګړي پلټون کې جان سوب کو له خولې وایي ښایي د کابل او چین په اړیکو کې تر دې اخوا نورې خبرې هم وي. ورسپانه زیاتوی د سوب کوله خوا تیرونه د امریکا کانګرس ته وړاندې شوې دی پلاتنه کې دا پوښتنه راپورته شوې چې آیا چین ریښتیا په افغانستان کې د ریښتونو اقتصادي ګټو پلاته دی او کنه مازی د اقتصادي معاملې د دې لپاره کاری چې طالبان وهڅي سو د چین لامنیتی ګټو سره سم ولوبي کی.
د ازادي رادیو ماښامنې خبري مجله اوري. د نورستان اوسیدونکي وایي چې ډیری شونځي ودانۍ نه لري او له امله یې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې 215 شونځیو څخه یوازې 6 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو شمیر بیا هم پکې زیات او کوټې کمې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی شئ.
په نورستان کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې خونځي ودانۍ نه لري او له امله یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ دي. محمد صابر او زینب د پنځم ټولګي زده کوونکې دی وایي د باد او باران او یا هم د اوړي په سخته ګرمۍ کې ترې ډېره وختونه درسونه په نمای کې پاتې کیږي.
زمون په کلی کې د مکتب تعمیر نشته، شین اسمان لاندې مونږ درس وایو، باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
زمونږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدېږي، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، تختی او کتابونه هم نشته، ډېر مشکلاتو سره مخ.
ځایي اوسیدونکي وایي د ښوونځي ودانۍ او نشتوالي په وجه اولادونه ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې په تیر او اوسنی حکومت کې ښوونځیو ته د سرپناه جوړولو او زده کوونکو ته د درسي چاپیریال برابرولو لپاره ډېرې غوښتنې کړې، خو لا یې هم ښوونځي بې سرپناه پراته دي. عنایت الله او محمد اسماعیل زمانی
زده کوونکي سرپناه د پاره ډېر زیات مشکلات لري چې تعمیرونه نشته دي. په هر ځای کې لیسی، بعضی لیسی ودانۍ نه لري، د اوناسو برخې لیسی ودانۍ نه لري. د دې سربیره نور مسلکي کم زده کړو انسټیټیوټونه دي، هغوی سرپناه د پاره ودانۍ نه لري. اړتیا ده چې اساسي تعمیرونه جوړ شي، د سرپناه اوسي، ماشومان په اسانۍ سره راشي، خپل مکتب او خپل زده کړې مخې ته بوزي.
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېر بودیجه ځانګړي کړي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او لامل یې زده کوونکي، خونکي او اداري کارکوونکي مشکلاتو سره مخ دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي رادیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 مکاتب لرو، په دې کې 6 مکاتب تعمیرات لري، 3 مکاتب نیمه کار دي، کارونه په نیمه کې پاتې شوي دي، او نو ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. شنه تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلات څخه ده. او دراتون کې پر مون شا کوشش کو د ټول لپاره تعمیرات جوړ کو زکه دا د تعمیرات نه وی هغه تعلیمي بهیر ټکنه کیږي
په نورستان کې د خونځي وز د کوون کې او ځای وسیدون کې په داسې حال کې د ودانې ول نشټوالي شکایت کوي چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامه لخوا په یاد ولایت کې شاوخوا سل خونځي وته د ودانې جوړولو ژمنې شوي وي که څه هم چې په یو شمیرې کارونه پیل شوي وو خو په هیواد کې د نوي حکومت راتګ او د نړیوالو مرستو کمیدو سره هغه کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم بیرته ندی پیل شوی.